السلام علیکم، سهار په خیر. وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د وري حمل 14 د 2021 کال د اپریل 2. په دغه پروګرام کې اوري په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ښځو وروستیو تېریرونو ته په اشارې د بشري حقونو خپلو کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، نړیوال بانک د افغان جنو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. او د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دی خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي دي. پوره خبرونه. نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایي زده کړو لپاره تصویب کړي دي. په دغو پیسو به 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي. په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان زده کړو بی برخې دي چې لویه برخه د نجونو ده. د غور د والی 15 ساتونکي او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماښام ناوخته په یو برید کې ټپیان شول. د غور والی عبدالظاهر فیض‌زاده ازادي راډیو ته ویل پرون د امنیتي پوستو د څارلو لپاره د فیروزکو ښار لویدیسته تللی و چې طالبانو پرې غلچکی برید وکړ او په نتیجه کې د 15 ساتونکي او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین ژوبل شول. د غور د والی په وینا په دې برید کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د غور والی وایي په دې کته کې د موټر او یو رینجر ویجاړ شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دغه وزارت ویاندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال به ولیږي او کنه او کوونه لیږي څه نشي ویلی.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتندیک تر اوسه د ارشاد حج اوقاف وزارت ته نه ده رسیدلی. او له مکررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 3000 تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د 3 میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دغه موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر ول. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخته اړتیا لري. پاکستان د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. له ډېرې مودې راهیسې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې پر ترانزیتي موافقې له سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي. دې ډلې همداراز ویلي د میانمار حالات وحشتناک دي. د بشري حقونو د مؤسسو په وینا په میانمار کې د ناکراریو له پیله تر اوسه پورې 563 تنه وژل شوي. له بلې خوا د میانمار په پرزول شوي مشر آنګ سان سو چی او د هغې د کابینې 3 وزیران د میانمار د دولتي اسرارو د قانون په سرغړونې تورن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړ. روغتیا د نړیوالې ادارې د ختیځې مدیترانې د سیمې مسؤل احمد المنزاری خبرداری ورکړ چې د دې سیمې په څوارلسو هیوادو کې حاضر دمه د کرونا پیښې او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي. د پرون په یو خبري غونډه کې همداراز وویل حالات ښه شوي نه دي او په ډېرو هیوادو کې وضعیت د خرابېدو لور ته روان دی. مصر او په متحده عربي اماراتو کې دوبۍ اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به د ثواب لپاره میلمستیاوې منع وي. په اردن کې به په جمعتونو کې تراوی هم له دې کابله کیږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز له دې کابله به تراوی نه کیږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلینډ کې پر جمعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. محکمې ویلي دغه کس په یوه آنلاین بحث کې په نیوزیلینډ کې د مسلمانانو پر دوو جمعتونو د حملې دفاع کړې وه او په دې توګه یې د تروریزم د ترویج هڅه کړې ده. د 2019 کال په مارچ کې یو ښي اړخي آسټرالیایي سخت دریځې د نیوزیلینډ په کریس چارچ ښار کې پر دوو جمعتونو حمله وکړه او 50 تنه ماشومان، ښځې او سړي ووژل. د امریکا د کانګرس څلور غړیو له ګوګل، ټویټر او فیسبوک غوښتي چې د ماشومانو پر ذهني روغتیا د دغو ټولنیزو شبکو د اغیزو په اړه څیړنه وکړي. د کانګرس دغو څلورو جمهوري پالو غړیو وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې تر دې څو ورځې وړاندې د کانګرس د انرژي او سوداګرۍ کمیټو د فیسبوک، ګوګل او ټویټر له اجرایي رئیسانو څخه په یوه استماعیه غونډه کې پوښتنې کولې. د کانګرس غړیو د نړۍ له دغو سترو شرکتونو وغوښتل چې د روان اپریل تر 14 پورې د ماشومانو پر روحي او ذهني روغتیا د اغیز په اړه دوی جواب وایي. او د فوټبال مینوالو ته، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د دوم پړاو د سیالیو په دوام کې نن د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه وایي:
امروز جمعه مسابقات در
نن په بلخ کې مسابقه کیږي او په دې لسمه مسابقه کې د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې مخامخېږي.
هم مسابقه میکنن.
پړاو په هرات کې وی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري: د هدفي وژنو په زیاتېدو سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
د 2021 پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان له هدفي وژنې په سب رسیدلی.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ژورنالیستانو هدف ګرځول غاندي او پاړه اندېښنه څرګندوي.
ډېر افغان ژورنالیستان ځان له ګواښ سره مخامخ احساسوي، ځکه هر یو دا ګڼي چې راتلونکی به د دنو بات وي.
د کمال خان بند پرانستی په خاطر په کندهار کې د کرکټ لوبې شوې دي، خلک ترې خوشاله دي.
نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې په الله د سوله راولي، د دې سره دی بس د دې لوبې سره دی الله نور نیکمرغي راولي.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کرونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټکنی توپ اندېښنه ښودلې او د ژوند رنګونو پروګرام هم لرو.
هندی کې خو تقریبا داسې د جنسیت کې داسې فرق لري چې اوس کم یو چې کم شینی هغه جګ خرڅېږي او جګ قیمت لري او کم یو چې د کم کوالټۍ والا یې.
مې می هم خراغ لی رازو لمری مطلب تا د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د هدفی وژنو په تیر بیا د خزو ورستیو تیرونو ته په اشاره لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه وژل شوې. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو په شمول د خبریالانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښيي. دغه کمیسون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسون رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادي رادیو ته وویل پکار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سب رسیدلې. د دې ناحیې کون کې او ویرون کې وضعیت ته په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پردوړل خونو هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر شتو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنځشنبه په جلال آباد ښار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویندوی فرید خان وایي د پولیس هغه مهال ووشتل شو چې کار ته روانه و او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د په وینا د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر شزو پر لپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلوم وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامي دولت یا داعش ډلې د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د خبریالانو په تیره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
اټس ټایم فور اول کانتریز سپورټینګ د پیس پروسس ټو پرس فور.
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او شوز په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپل کلک ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلې دورا ورسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس د ایده وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي خو طالبان د اکثرو پیشو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ننګرهار کې پرون یو خزینه پولیسه په ډزو وژل شوې ده. تر دې مخکې هم غنی خزی په ننګرهار کې په دفي بریدونو کې وژل شوې دي. تر پرونی په یو ورځ مخکې درې واکسیناتوران په جلال آباد ښار کې په دوو بریدونو کې وژل شوې وي. د دغه بریدونو زیاتوالی څه پیغام لري او ولې بریدګر مخکخه خزی په نخه کوي؟ په دې اړه مو پن ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره مرکه کړې ده.
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو ولایت امداد چې په دې کې خويندې هم شامل دي چې زیاتره خويندې هم زمونږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لسته نه خويندې زمونږ شهیدان شوي دي. ولایت امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي ایتوک مسؤلیت په غاړه ناخلی. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور ک 15 دفعه زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي. په کال کې 15 دفعه نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکی کس راشي او ور کس راشي داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خو انتخابي کې واغې غ خپل کسان جمهوری صرف د پیسو ټولولو د پاره او صرف د دې خاطر چې غزان د پاره ګټو نه پورته کینو امداد چې ننګرهار کې څوځه خکیږي نه موږ څو څو واره ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره تورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله ناامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وچې ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجز دی، عاجز دی. دا وروسته له هغه چې په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژل شوه. اوس هم احمد تکل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د بایدن د افغانستان ستونزه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې په اساس امریکایي ځواکونه باید د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. نیویارک ټایمز پوښتنه کوي آیا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه بالاخره پای ته رسیږي؟ ورځپاڼه لیکي دا هغه پوښتنه ده چې ولسمشر جو بایدن د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو مخکې ورسره مخامخ دی. د مطلب لیکوال په دې اړه په پینټاګون کې د نیویارک ټایمز د خبریالې هیلن کوپر نظر پوښتلی. هغه وایي تیر تاریخ ته په پام سره ولسمشر بایدن ښایي شخصا د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پلوي وي. دا وایي بایدن هغه مهال چې مرستیال ولسمشر و په افغانستان کې د امریکا محدود پوځي حضور غوښت. میرمن کوپر وایي اوس چې بایدن د تصمیم نیولو په موقف کې دی داسې ښکاري چې د هغه په دریځ کې بدلون راغلی. د نیویارک ټایمز مطلب د دوحې موافقې ته اشاره کوي او لیکي امریکا دا موافقه له طالبانو له هغې وسله والې ډلې سره وکړه چې د امریکا له اشغال مخکې د افغانستان پر ډېره برخه قلمرو ولکه لرله. خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې طالبان اوس هم د ملکي وګړو او سرتیرو د هدفي وژنو ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر افغان او امریکایي چارواکي ویره لري چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان له پوځي لارو د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یو مطلب په عنوان کې لیکلي پر دې له چا سره شرط مه وهئ چې ولسمشر بایدن به د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د سرتیرو ایستل د 2000 کال له انتخاباتو د وروسته وخت لپاره پلان شول او د ولسمشر بایدن لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. دوه پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو برعکس دې جګړې د دوی د دورو تر پایه دوام وکړ. ښاغلی بایدن تیره اونۍ په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل دا به ګرانه وي چې د مې په لومړۍ نیټه د سرتیرو د ایستلو پر ژمنه عمل وشي. خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځواکونه به په 2022 کال کې په افغانستان کې وي کنه، وویل دای داسې یو تصور نشي کولای. شیکاګو تریبیون د ښاغلي بایدن همدې وینا ته د اشارې په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا رښتیا ده. ورځپاڼه لیکي بایدن د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ویل چې امریکایي ځواکونه به د 1400 په ترڅ کې له افغانستانه وباسي، او کله چې د دوهم ځل لپاره انتخاباتو کې درېده نو ویل چې د 2014 کال تر پایه به امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم همدا خبره کړې وه چې د شیکاګو تریبیون په وینا هغه هم تشه ژمنه وه.
په کندهار کې د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ دوه جوړ شوي لوبډلو د کرکټ شلاوریزه لوبه وشوه. دې لوبې ته زرګونه کسان ورغلي وو. په دې اړه پام وکړئ له کنداره یو تفصیلي راپور ته.
د کرکټ لوبغالی ته د داخله دو سره سم ملي لوبغاړي د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه ترسره کیږي چې نندارې ته په زرګونو کسان راغلي وو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند د پرانیست په ویاړ دغه شلاوریزه لوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړسو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکو او کمال خان بند ساتونکو ترمنځ ترسره شوه.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي اتلانو ترمنځ یو شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویلو چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویاړ ترسره کیږي، له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې ته هدف وټاکه، چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړونکو لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شلاوریز لوبې نندارې ته په زرګونه کسان راغلي وو چې ډیروی د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو، په خو به د لوبې مش خلیف تلویزیون کتلې او د شارجا او د نړیوالو لوبغاړو لوبې مم کتلې په شارجا او په نورو میدانو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکلا هوا او دوه ډېر خلک ماشاءالله. بس الله دې افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس دا د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي. ان شاء الله ډېر خوند کوي،
ډېر خوشاله احساس کوم. ډېر کلوزه ورسته د کندهار خلک په چوش او ولولو کې د دې لوبې نندارې ته راځي. ډېر خوشاله او د درس لوب د لاجه دیام په هیلي
څنګه نه خوشاله یو شام خپل مور پلار ته دونه ځوای نه دي کړی. لکه دغه د قاهری د سر ځکی د خپل افغانستان دغه نه خوشاله کېده چې یو یو من غوښه پاکه چې دې دارش په جذب.
عبدالخالق د خپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغه لوبې ننداري درغلي وو.
مشکله د پاکستان په کیم کې په ګرد جنگل کې ماجریو تقریبا وړم ورځ ما سفر د ادامه ورکړی ده. 1200 کیلومتر سفر مې د کوټي پورې کړی دی، بیا د کوټي څخه پرون ما د کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی. صرف دغه لوبې د دوه تر غلې دغه لوبه ماته ډېر خوند راکوي. د زموږ کلاړیانو د تشویق لپاره موږ له غزې څخه دا سفر کړی دی چې د خپل کلاړیانو تشویق کړو او د نورو د نږدې څخه وګورو.
د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نورې لوبې تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوې وې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د بهیر پر ټاکنی توپ او پر راتلونکو اونیو کې په دې لوی وچ کې د کورونا وایروس د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. په اروپا کې یو وار بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې او ویره ده چې په راتلونکو ورځو کې چې رخصتې دي دا وبا نور هم خپره شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون پر وروالي انتقاد وکړ او په دې لویه وچه کې د کورونا د پیښو پر سیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس هانس ګلوکې پرون پنځشنبه وویل په اوسنی ډول د کورونا واکسین د ورکولو ټکنۍ پروسه د نه منلو ده. د پاینی حال کې د کورونا ضد واکسین په تولید کې د زیاتوالي او په اروپا کې د واکسیناسیون په وړاندې د خندونو د لری کې دوه غشتنه وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکل سره سم راتلونکي میاشتې باید د کورونا د پیښو د زیاتوالي له نظره د اروپا لپاره تر پخوا بګیوي. پنځه اونۍ وړاندې په اروپا کې هر اونۍ په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر تر 1 میلیون لږ و، خو اوس په اونۍ کې تر 1 میلیون او شپږ لکه اوښتی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په اروپایي اتحادیه کې په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1 میلیون کسانو ته په نږدې کېدو دی، او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 45 میلیونو ته نږدې شوی دی. په همدې منځ کې ځینو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ډېر کړي دي. فرانسې اعلان کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د څلورو اونیو لپاره محدودیتونه وضع کوي. د اروپا په نږدې 900 میلیون وګړو کې یوازې 1% تر اوسه یو ډوز واکسین کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پر اتونکو رخصتیو کې په تیر بیا د مسیحیانو د اختر د رخصتۍ په مناسبتونو کې د خلکو د یو ځای کېدو له کبله د کورونا د لا خپرېدو اندېښنه لري. د استرازینیکا واکسین له جوړونکو سره د اروپایي اتحادیې ورو خبري سبب شوی چې د دې اتحادیې په غړو هیوادونو کې د واکسین چارې ټکنۍ شي. ځینو اروپایي هیوادونو په دې خاطر چې د استرازینیکا واکسین د څو تنو وینه غوټه کړه د دغه واکسین ورکړه درولې ده. لبلې خو له فایزر او مودرنا شرکتونو سره د اروپایي اتحادیې قراردادونه د واکسین د تولید او توزیع په برخو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
اوس هم لند خبرونه. نړیوال بانک د افغان جنود زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د غور د والی 15 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کمرمین پرون ماښام ناوخته په یو برید کې ټپیان شول. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا راپه دیخوا پاوز لږ تر لږه 3 ماشومان وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا ویروس په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړه، او د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلند کې پر جماعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. اوس هم د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم، تاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم تاج محمد دی.
تاج محمد صاحب، تاسو د خیاطۍ د وسایلو دکان لرئ هم دسی ده؟
بله بله.
دغه ماشینونه چې ډیره زدلته وینه ماده د کوم هیوادونو نه تاسو راوړی؟
دا د هند او د چین.
د هند او چین نه راوړی. ډیره دلته اکثر خلک کوم ماشینونه ډیر اخلي، هندي اخلي که چینی؟
هندي.
هندي ماشینونه ډیر اخلي. لامل څه دی؟
دا چې دا واسم کم لري او قیمت کې او کیفیت یې مخدي،
یعنی هندي په خدي.
او هندي خدي.
اها، دا راته وایي چې بیا په هندي کې څو ډول دي او په چینایي کې څو ډول دي؟
هندي کې خو تقریبا د سې د په جنسیت کې د سفر لري چې اوس کم یو چې کوم ماشيني هغه جګ خرڅيږي او جګ قیمت لري، او کم یو چې د کم کوالټي والا یا هغه د کم په سو باندې دیږي.
اکثر خیاطان چې جامې ګنډي د جامو ګنډولو لپاره د ډېر خیاطي کولو لپاره کوم ماشينونه تاسو نه اخلي؟
هغه به غټ ماشين نه دي، د صنعتي د ماریو په نام باندې یا د داسې غټ ماشين نه دي چې هغه مکمل یو کارخانه چلی، نو هغه به تقریبا 1,300 په دې قیمت دی.
دغه ماشينونه شټول دلته دي؟ د ټول برقي ماشينونه دي؟
نه، برقي دي او د لاستي باندې چلیږي.
د ماشینونو ترڅنګ نور کوم وسایل لري؟
اوس لکه موټر شي، د ماشینونو کچین شي، بس هم دغه وسایل موږ د چې د ماشین څخه ضرورت یې ټول موږ لرو.
دا کوم ماشینونه د لوی ماشینونو چې قیمت یې هم زیات دی، کچیر ته خراب شي پرځې په افغانستان کې پیدا کیږي؟
بالکل، هر رقم ماشین چې خراب شي په افغانستان کې جوړیږي.
مسلکی کسانشته. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسه.
خوشاله اوسه تاسو چې موږ لمدونه وخره.